ملګری مشه د مشال ریډیو د یو بلې یو ساته خبرونه سره داود خټک در سره مو په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته د شاعر لیکوال او مصنف قیصر افریدی د ژوند او کار په اړه حال درک.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په سبت شوی ډول تاسو ته درکو او دا غي وجه دا د چ مونږ یو شمیر تخنیکی ستونزې لرو او تاسو د مشال ریډیو خبرونه په شارټ ویوز نشي اوریدي او دغه سي تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه د ایپ ته لاري ووري نو ایپ سٹور ته ورشي الته مشال ریډیو اولی کې نارنجي رنگ ایپ به تاسو ته راشي دغه د مشال ریډیو اپلیکیشن دی او د دې لاري تاسو ټول خبرونه په صفاتو کې اوریدئ شئ. دوه خبرونه ل شپګونه تر اوو او د نهونه تر لسو پورې دا نیخ پنی غدي اوس هم په دې کې تاسو ګډون هم موږ سره کولی شئ د یارانو مشال خبرونه کې او د مشال ریډیو فیسبوک ته ورشي تازه ویډیوګان مونږل شي دغه د مشال ریډیو یوټیوب دی د مشال ریډیو واتس ایپ دی د مشال ریډیو ټوئیټر دی او انسټاګرام دی هلته هم استو اکسونه ویډیو ګان او تازه راپور تر لاسه کیدئ شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوس وخت شوې ده د اغرا پورچ په سر کې تاسو ته مونږ وې د مصنف او لیکوال او شاعر قیصر افریدی د فن او ژوند په اړه دا راپور له کراچي د مشال خبريال نیاز علي خان جوړ کړی دی او د راپور په منځ منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو نو تر پای را سره اوسئ.
سوات د پاکستان سیلاني سیمه ده خو دلته حالات بدليږي را بدليږي. مون په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته لسوات دیر چترال شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه. نن په دې خبرونه کې زیم نیاز علي د کراچۍ نه د مشال ریډیو په بیلابیلو خبرونو کې تاسو د هیواد د بیلابیلو برخونه د زده کوونکو پوهانو لیکوالانو خبرې او د هغوی د ژوند او د کار په اړه به تاسو خبرونې اوریدلې وي. خو نن په دې خبرونه کې زموږ سره میلمه دی د کراچۍ نه قیصر افریدی صاحب چې د څو کتابونو مصنف هم دی یعنی کتابونه هم لیکلي دي شاعر هم دی. د پښتو ادب او ژبې لپاره دوی په کراچۍ کې بیلابیلې غونډې هم کوي کار هم کوي. نو قیصر افریدی صاحب د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو.
مننه کوم نیاز علی ستا هم مننه کوم ستا سود ادارې هم مننه کوم چې ما ته هم په خپله اداره کې یا د خبرې ادارې په توسط باندې د سویلو موقعه راکړه. دعاګو یم چې خدای دې تاسو دغه سې روانه ودان لري.
خپل نوم قیصر افریدی دی کنه دا متخلص دی دا نوم مو څنګه کې خودو؟
نو ولدا دا بدرته وایم چې دا یو ډرامایي غوندې صورت حال دی لکه چې زما خپل نوم چې دی بنیادی طور هغه پایاب دی پایاب شاه. خو نو بیا د پایاب پورې داسې کیسې شته دي چې هغه که مونږ دلته بیانوو ظاهره ده یو وخت به اخلي. خو په لنډه به دا درته ووایم چې په ابتدا کې چې کله ما د شعر و شاعرۍ سره علاقه پیدا کړه نو ما به لیکل کول خو هغه لیکل ما شعوري کوشش دا کولو چې د خلکو نه پټ وساتم ګوښه یې وساتم. د هغې دپاره ما عملن دا وکړل چې د قیصر په نوم باندې د قیصر افریدی په نوم باندې ما لیکل شروع کړل. دا داسې وګڼه چې په سوسایټي کې یا په ټولنه کې یو فرضي نوم و او زما د شاعرۍ دپاره هم یو فرضي نوم و. خو دا دی چې دغه فرضي نوم مخ په وړاندې داسې یو مستقل د ادبي نوم شکل واخیستو چې نن که زه وګورم نو ډېر خلک مې د قیصر افریدی په نوم پیژني خو د پای افشاه په نوم باندې مې ډېر خلک نه پیژني.
ستاسو د شاعرۍ اړخ طرف ته راځو خو د هغې مخکې تعلق مو د کومې سیمې سره دی کوم ځای کې وزېږېدلی او کراچۍ ته مو بیا څنګه راتګ وکړو بیا د کراچۍ څنګه شوئ؟
اور ادن کو تب اول خو تفریحی طور دا یادگیرا نہ وکم چد اللہ خوشوند پدی نمبان ماخ پلا جان لکھ لکھ دے یا جوان لکھ پورت یا چنگ چپو اردو کی اورتا خود نوشت ویلے شی او دا ٹولی کسی ماں پاگی کے بیان کڑے ہم دی کا مثلا دا چالاس دا کتاب ورشی نواغی پا کیال تا قتل شی چونکہ دلتا سوال مخی ترا غل دے نو دا غی دا جواب پتاور بداوے مچز دا پی خور سر نجدے نیم کبائلی سی ماں پاگی کے بوڑ انو میں او کلے دے پاگی کی پیدا شوے ہم او دا علاقہ چھ دا دا اس چکل دا قبائلی سی میں دا دا غصر زم شوے
پختونخوا سره زم شوې او
پختونخوا سره زم شوې نو دا غینه پس د دې ته چې کوم نوې نوم ورکړل شو هغه سم خیل سب ډیویژن دی نو په لویا کې به زه دا وایم چې زما دا سم خیل سب ډیویژن سره تعلق دی
کراچۍ ته مو کله تګ وکړو یا را تګ وکړو او مونږ ګورو چې تاسو زیاتره ژوند مو دلته هم تیر کو نو دا را ته لګو یا اوریدونکو ته
کراچۍ داس یو خار دی چې کزو وایم چې دې سره یوازې زما نه زما د پلار هم تعلق پاتې شوی دی زما د تر تربور هم ورسره تعلق پاتې شوی دی او زموږ د ټول خاندان ورسره تعلق پاتې شوی دی په دې لحاظ کله تلی کله راغلی زم څو څو ځله کراچۍ ته تلی راغلی یم خو په دې تلو راتلو کې ځینې حالات مخې ته داسې راغلل چونکې مسله په لویه کې معاشي ده نو کراچۍ ته مونږ د دې معاشي دغه دپاره تلو راتلو او په دغه تلو راتلو کې بیا ځینې حالات مخې ته داسې راغلل چې مونږ مناسب وګڼله چې مونږ دلته مستقل هم دلته کې سټل شو نو دا تقریبا چې څه 15 کال کېږي چې زه په کراچۍ کې اوس سره د بچو سره د خپل کور مستقل دلته کې اوسېږم
چې دا 15 کال راهسې په کراچۍ کې یو استاد په څیر نور مونږ ډېر هم خلق د معاش لپاره کراچۍ تر تک کوي شاعرۍ طرف ته بیا ستاسو رجحان چې کوم دی هغه څنګه راغی د چانه متاثر شوی کنه دا شوق مو څنګه پیدا شو
ما یو حوالہ مخکیم درکړی چې دا ټولې کیسې ما په خپل کتاب کې لیکلې دي خو دلته خبره بیا هم ریپیټ کوم دا زما په خیال سره د عیب خبره نه ده خو کراچۍ ته د راتلو سټل کې دو نمخ کې د شعر او ادب سره زما تعلق پیدا شو دا تقریبا د 1980 مچ کوم لسیزه ده دا غي خبره درته کوم نو کراچۍ ته د راتلو نه وړاندې زما تعلق د شعر او شاعرۍ سره پیدا شو او هغه داسې دی چې هغه مرحله وار زما یو شوق پیدا شوی او داسې نه ده چې ګنی زه برای راز په شعر کې د چانه متاثر شوی وم د دې نه مخکې زما د موسیقۍ سره یو شوق چلېدلی دی دغه موسیقۍ په هغه موسیقۍ کې بیا داسې دي چې زمونږ د سیمې ته به چې کوم مجلسیان راتلل په واده خادۍ کې نو هغې به عموما دا و چې د ځان سره به چې کومې کیسې راوړلې او هغه کیسې به په میدان باندې اورولې مثلا د یوسف خان شیربانو کیسه مثلا د مومن خان شیرینۍ کیسه یا د توردل او شاهي کیسه دغه کیسی چې دی دی به د سره به زما شوق را پیدا کیدو چې دا کیسی زواور چې دا کیسی زول ولم نو دا غید پر به زیاتره بیا دا و چې کڅوګو په پیخور خار تطلو نو ما به ورته چې د کیسه خانه نه ماته فلانه کیسی کتاب راوړه هغه به کتابونه ماته راوړل ما به لوستل او دا دی چې دلته زدام نشو ویلې چې دا غي په لوستلو زه پوهېدم کنه پوهېدم ځکه چې وم پورې مې سبق ویلی او دا غي نه پسته بیا ما سبق پرېښی و خو دا یو شوقیه غوندې کیسه ده چې زما مخې ته دا مسله ډوره پېښه شوې نه ده چې ګنځه دا کتابونه لوستلی نه شم
زده کړې یا سبق ته بیا تر کومې پورې ویلې دی تاسو خبر وکړه چې ما چې کوم وخت کې به کتابونه راتلل نو زه هغه وخت کې یوازې په وم یعنی وم پورې مې صرف زده کړې کړې
او دا حقیقت دی زه سکول کې رښتیا درته وایم ډېر قابل وم او د استادانو افتخار هم دومره هده پورې قابل وم او وم ته چې زه را رسېدم یو خو د قبایلي سیمه یا نیم قبایلي سیمه داسې وي چې په هغې کې د سکول او د تعلیم د دې سیزونو اهمیت چې وي دا ډېر کم وي او په هغه وخت کې خو بیخي ډېر کم و یعنی د اوس نه 2 کاله مخکې چې ته اندازه واخلې نو دا به وایي چې په هغې کې آزاد خیالي او اره ګردي دا سیزونه چې دې ته ډېر اهمیت ورکولی شي بل غرایزه علاقه ده پس په دې غرونو او رغونو کې ګرځېدل او دې سیزونو ته به هلکانو ډېر زیات رجحان ساتلو نو د هلکانو په دې ګروپونو کې زم ورغلی وم زما هم رجحان د هغې نه څه مخالف نو بس دا دې چې ووم پورې می سبق وې د ووم نه پسته زمانه سبق پاتې شو خدای اور ډیر عجیب اتفاق شو چې الته د نصاب کتاب چې د غزما د لاس نه وګرځیدو او دلته د ادب کتاب زما لاس ته راغلو
ووم پورې تاسو وای چې مونږ زدکړی کړی دی کزه خطا کې کوم نه نو شاید شوخوا سوال لس کتابونه د پښتو ادب پاړه د تنقید نگاری چورته وې داغه پاړه او بیا په شاعری باندې تاسو زیاتره کتابونه چې د مخ ته راغلي دي نو اوس په خبرو کو تاسو د شاعری پاړه چې په شاعری مو سو کتابونه لیکلي دي واغه مطلب ک نمونه اوریدونکو ته موږ لګواخلو
دا سیده چې زما تر دې وخت چې کم چاپ کتابونه دي هغه ټول څوار لس کتابونه دي بیا کم نه چاپ دوه کتابونه چې دي که دا ور سره حساب کو نو تر دې وخت ما شپږ کتابونه لیکلي دي
دو نور کتابونه لکه چاپ کېدو ته نږدې دي تاسو لیکلي دي
جی چاپ کېدو ته نږدې دي نو کاغه ور سره شې د شپږ کتابونه شول او په دې شپږ کتابونو کې وو مجموعه چې دي دا د شعر دي د غزل دی او د نظم دی وغیرہ او دا باقی نه کتابونه چې دی دا بیا د نثر دی نو په نثر کې او په شعر کې اوس د شعر په باره کې زه په خپل شعر باندې په خپل خو تفسیرم نشم کولای خو دومره خو یو سړی هغه خود شعوري خو احساس لري د ځان سره نو زه ګڼم چې نه مې پکې خپل وخت خراب کړی دی او نه مې پکې د اوریدونکي یا لوستونکي وخت خراب کړی دی بس چې د وخت کمی غوښتنې دي دغه غوښتنو سره چلېدلی یم او دغه غوښتنو سره اوس هم روان یم د نثر د کتابونو به دا درته ویم چې زما یو کتاب د لیک او تخلیق په نوم چې کوم د نثر کتاب دی دا په بچخان یونیورسټۍ کې په نصاب کې شامل دی نو د دې نه ته خپل هم قیاس کولی شي او کوم چې ورزي اوریدونکي دي هغه هم قیاس کولی شي چې په نثر کې هم ما اسې وخت نه دی ضایع کړی ځان ته نه مې د لوستونکي وخت ضایع کړی دی بلکې تر ممکن حد ما دا کوشش کړی دی چې زما کتابونه کده نثر دي کده شاعري دي هغه د یو داسې معیار ولري چې هغه تر څه وخته پورې خپل ځان په خلکو کې ثابتولی شي نو دغه چې څه دي ستاسو په وړاندې دي او په راتلونکي وخت کې به بیا راتلونکی چې کوم جنریشن دی نسل دی هغوی به فیصله کوي هغې په باره کې مونږ پیشګي ته ورسره نه شو ویلی
ستاسو کتابونه که د شاعري دي او که د نثر دي هغه چې د کتب میلې چې لګي د یاد کتابونو چې کوم نندارتون لګي په کراچۍ کې یا د هیواد په نورو برخو کې مونږ په هغې کې هم لیدلی دي اوس چې دا ډیجیټل دور راغلی دی دې ستاسو په خیال چې کوم کاغذ دی یا چې کتاب دی اثر غورځولی دی
بالکل زه په دې معامله کې خبره کولی شم او هغه خبره کولی شم چې تر څومره حده پورې زه خبر یم یا پوه شوی یم مسله یوازې دا د ډیجیټل د غم نه ده د دې سره سره که مونږ د پښتونخوا حالاتو ته وګورو چونکه زمونږ تعلق د پښتو ادب سره دی زمونږ چې کوم کتابونه دي هغه د پښتو ژبې سره تعلق لري او د پښتو ژبې که د دې نه وړاندې کوم ګراؤنډ وو یا د دې نه پسته کوم ګراؤنډ وي نو هغه به هلته وي چېرته چې پښتو ژبه ویلی کېږي او لیکلی کېږي او خلک پرې پوهیږي نو دې زمن کې مونږ پښتونخوا ته اشاره کولی شو افغانستان ته اشاره کولی شو سویلی پښتونخوا ته اشاره کولی شو خو دلته مسله دا راپېښېږي چې څومره دغه پښتون بیلټ دی په دې کې د تیرو پنځوسو کالو نه چې کوم حالات وچلېدل دې حالاتو د کتاب چې کوم مارکیټ دی د کتاب چې کومه غوښتنه ده یا د کتاب چې کوم اهمیت دی هغه ډېر زیات متاثره کړی دی نو چې متاثره کړی دی یو مسله خو دا ده چې په نن وخت کې څومره پبلیشران دي نو د هغې سره چې کلم په دې ټاپک باندې ته خبره کوي هغې درته اول ریزن دا مخې تک دي چې مارکیټ نشته بازار نشته د کتاب
نو پوښتنه زما دا وه چې ډیجیټل وخت چې راغلی دی د دې د وجې کتاب کاغذ هرې ژبې دی دا ګڼلې کېږي چې خلک یا زده کوونکي چې کوم دي هغه د وخت تېرېدو سره د دې نه لرې کېږي یعنی د کتاب شوقین خلکو رجحان کمیږي
بالکل که تاسو په سوشل میډیا باندې دا صورتحال وکتلو نو په لویه پیمانه په دې حواله خبرې کېږي تبصرې کېږي او چې خبرې کېږي او تبصرې کېږي د هغې مطلب دا دی چې په حقیقت کې یو صورتحال موجود ده او هغه صورتحال دا دی چې کوم څه به پخوا د کتاب نه زده کول کېدل نو هغه په کتاب پسې به د کوره بهر ته وتل غواړي بازار ته به تلل غواړي اوس په ډیجیټل نړۍ کې د هر سدار سړي سره په خپل جیب کې په خپل موبایل کې موجود دي نو د هغې سره په حقیقت کې نه یوازې ده چې د کتاب ډیمانډ چې دی هغه متاثره شوی دی کم شوی دی ځکه چې کتاب ته څوک هڅه نه کوي د کتاب په ځای باندې مثلا په نن وخت کې دا چیټ جی پی ټی او داسې شعر راوتلی دی چې په داسې حالاتو کې چې تا سره یو داسې کتاب موجود وي چې هغې ته ته علمي کتاب ویلی شي، په هغې کې ستا د هر سوال جواب موجود وي، تا ته درکوي، هر قسم معلومات درکوي. نو زه دا ګڼم چې نه یوازې دا چې د کتاب اهمیت کم شوی دی، بلکې مخ په وړاندې به د کتاب اهمیت نور هم کمیږي. دا یو کیسه شوه. دویمه خبره دا ده چې یو ادب وي، یو ادبي کلتور وي. په ادبي کلتور کې زموږ چې کمی عملي اهل ځلې دي هغه شامل وي، لکه تنقیدي اجلاسونه او مشاعرې وغیرہ چې دي. نو که زه لرې نه ځم او خپل دلته د جرس ادبي جرګې حواله درکړم،
هم دغې لره اتلم په کراچۍ کې به مخکې په وړاندې د جرس ادبي ټولنې له خوا چې کومې غونډې کېدي، نو هغه خو په میاشت کې به یو ځل یا دوه ځلې کېدي. ځینې خلک چې نور کوم پوهان دي یا د ادب سره تعلق ساتي، هغوی دا ګڼي چې دا غونډې اوس نه کېږي یا کمې کېږي. نو دلته د خلکو لکه ستاسو په شان د نور چې دغه ټولنې کم غړي او دا غوي کمې د کسه وجه ګڼل کیږي؟
بالکل، د ټولو نه غټ چې کم سبب مونږ ټاکلې شو، نو هغه دا دی چې ادبي ټولنو ته د دې نه به مخکې چې خلکو حاضري کوله، د یو خاص ادبي ضرورت تر مخه به کوله، او د دې ضرورت تر مخه به کوله چې هغه خپل هم څه واوري او د بل هم څه واوري. اوس دا آر یو سیز چې دی په فیسبوک کې اویلیبل دی.
قیصر صاحب، دلته یو دما اخلو، یو سندره به واورو، او اوریدونکو مې روي د سندرې رستو بیر ترازو. قیصر افریدی صاحب چې په کراچۍ کې دی، ډیر سره موجود دی، هم په دې موضوع به په وړاندې زو.
سنگ داد ادم کسا، سنگ داد ہوا کسا، سنگ داد ادم کسا، دہرم کسا، د زمزم کسا، د غنم کسا، ست د چم کسا، د کسی دے نورے پریگ دا، رات اکڑا بس د سنم کسا، د سنم کسا، د سنم کسا، د سنم سنم، د سنم کسا، د سنم کسا، د سنم کسا. تازه خپل کړم کدی پریږدم، تازه پریږدم کدی خپل کړم، خپل کړم کدی پریږدم، تز پریږدم کدی خپل کړم، تا چې خپل کړم نو زه ګټم کیسا، تا چې پریږدم نو زه بیلم کیسا، که ګټم کیسا، که بیلم کیسا، که بیلم کیسا، که ګټم ګټم، دا کیسې د نورې پریږی دار، تو کړ بس د سنم کیسا، د سنم کیسا، د سنم کیسا، د سنم سنم، د سنم کیسا، د سنم کیسا، د سنم کیسا، د سنم سنم، د سنم کیسا. تمام شولو اختتام شولو، اختتام شولو جون، تمام شولو جون، تمام شولو اختتام شولو، اختتام شولو جون، تمام شولو. چرا یاد شي دا غم قصا، تور ما خام لکا د ماتم کیسا، د ماتم کیسا، دا د غم کیسا، دا د غم کیسا، د ماتم کیسا، دا قصې د نورې پریګی دا، راتو کړ بس د سنم کیسا، د سنم سنم، د سنم کیسا، 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 د سنم سنم، د سنم کیسا، د سنم کیسا، د سنم کیسا، د سنم سنم، د سنم کیسا.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
اوریدونکو په دې خبرونه کې بیر تر ازو د سندری رستو په کراچۍ کې یو او نن را سره لیکوال شاعر قیصر افریدی صاحب سے د دوی سره خبرې کو. ها قیصر صاحب مونږ خبره کوله چې کوم د کتابونو کې یا په ادب کې په لیک لوس کې د خلکو رجحان کم شوی دی، تاسو داغي وجوهات بیانول. آیا خلکو ته په نن زمانہ کې معیاري کتابونه ملويږي؟
داسې دی چې کوم چرته خپل ادب علمی ادبیات سره مقایسه کوو، دا حقیقی معیار خبره کوو. مثلا علمی ادبیاتو کې چې څومره ناولونه لیکل شوي دي، کوم معیار لیکل شوي دي، افسانې دي، ډرامې دي، یا مثلا شاعری ده، نو هلته ډېر غټ غټ نومونه مخې ته راغلي دي، او هغه چې غټ غټ نومونه دي نو صرف د خپل معیار په وجه دي. نو د هغې سره مونږ ځان د مقابلې په تله کې خو نشو اچولی، خو بیا دا دی چې په خپل چاپرچل کې دننه مونږ دا هم نشو ویلی چې څه لیکلي شوي دي دا ټول اسې وخت ضایع کړی شوی دی، ځکه که مونږ دا خبره کوو نو دا به داسې وي لکه مونږ قدیم دور کلاسیک دور کې د خوشحال رحمان، حمید، کاظم خان، شهدا علی خان وغیرہ د دین نفع کوو. بیا چې جدید ادب ته راشو، لسی ادبی جرګه وګورو، د هغې چې کوم مرستیال وو، کلندر مومند وو، سنور حسین کاکا جی وو، امیر حمزه خان شینواری وو، او داسې یو ډېر لوی شمېر خلک کې شامل وو. نو داسې وګڼه چې مونږ د هغې نفع کوو، هغه د دې لایق قلم نه دی چې مونږ د هغې نفع وکړو، ځکه چې هغې کار کړی، ډېر کار یې کړی، او ډېر د معیار کار یې کړی دی. او د هغې ځای نه چې دا سلسله روانه ده تر نن وخته پورې، زه دا ګڼم چې پښتو ادب کې کوم کار شوی دی، که د معیار په که د مقدار په لحاظ باندې مثلا لږ هم وي، اگر چې لږ نه دی، خو د معیار په لحاظ باندې بیا هم زه دا ګڼم چې زموږ کوششونه چې دي اجتماعي طور، نو هغه داسې هم نه دي چې یو یک سر دی د هغې نه انکار وشي یا د هغې حوصله شکنی وشي. زه دا ګڼم چې وخت په وخت پښتو شعر ته، پښتو ادب ته چې کوم لیکوال په لاس ورغلي دي، نو هغه لیکوالو ډېر په اخلاص سره او ډېر په مینه صرف د دې لپاره چې د ژبې لپاره کار کوو، دغه اخلاص چې دی دې هغې په ځان لږه تنګ تنده تیره کړې ده، هغې په نیم وجود باندې کار کړی دی، خو کار یې کړی دی او ډېر د اخلاص سره کار کړی دی. نو زه ګمان کوم چې د هغې دې اخلاص ته په کار دا دی چې موږ د ډاډګرنې په نظر وګورو، د تحسین په نظر ورته وګورو. اوس ته اندازه کولی شي چې رحمت شاه صاحب یو نوم دی، یوازې دا نوم نه دی، دنیا ډېر خلک ډېر نومونه په ادب کې موجود دي، خو دې رحمت شاه صاحب که چرته د ژبې د ننګ او ناموس خبره نه وای، نو ده چې کوم د غربت ژوند تیر کړی دی او د غربت په دې ژوند کې ده چې کوم څه لیکلي دي او د څومره لوړ معیار لیکنې کړي دي، نو هغه په حقیقي معنی کې زموږ نه د داد دغه غواړي او دا حق لري چې هغه ته داد ورکړلی شي. دا دی چې که د دې سره زمونږ معاشي صورتحال تړلی وی، زمونږ هغه معاشي لالچ یا حیرس ورسره تړلی وی، نو دا امکان دی چې ډېر معیاري کار هم شوی، خو دا امکان دی چې ډو د سره معیاري کار شوی نه وی، ځکه چې بیا به هغه د ژبې د اخلاص مسله چې ده هغه به زمونږ په ادب کې نه محسوس دی. اوس زمونږ ادب چې دی که ډېر دی که لږ دی، که معیاري دی که غیر معیاري دی، خو په هغې کې دا یو عنصر چې محسوسیږي د ژبې سره، د ادب سره، د اخلاص، دغه عنصر زه ګڼم چې دنیا په ژبو کې ډېر کم دی.
زما پوښتنه دا ده چې په اوسني وخت کې زمونږ ځوان کل یا زمونږ د ژبې ویونکي خلک د خپلې ژبې یا د ادب نه نوي ځوانان بې خبره پاتې کیږي، یعنی دې طرف ته د هغوی رجحان ډېر کم دی. په خصوصي توګه که موږ په کراچۍ کې خبره وکړو چې دا د پاکستان تر ټولو غټ ښار دی او هغه ښار دی چې پښتانه پکې میشت دي، نو که دلته تاسو یا داسې نور هم لیکوالان چې د پښتو ادب ژبې لپاره کار کوي کتابونه ولیکي هم، نو موږ د ګوتې په بند شمارلی شو چې څو خلک دي چې هغو دا کتابونه دلته لولي. زیاتره کتابونه بیا موږ یا خیبر پښتونخوا یا زموږ د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمې دي هلته، یا افغانستان ته، یا بهر نړۍ کې چې هم څونه خلک دي هغوی ته لیږو. زما پښتنه په دې اړه باندې وه چې په کراچۍ کې خلک د خپلې ژبې یا د دې ادب نه د لرې کېدو تاسو څه علت ګڼئ؟
زما خیال چې ستا دا سوال چې دی د دې دوه پورشنه دي، دوه برخې دي. یعنی اولنۍ برخه که چېرې مونږ د پښتونخوا سره نسبت کو، هغه ته چې کوم صورتحال دی د نوي کول او بیا د ادب سره د کمیټمنټ، نو زه دا ګڼم چې نوی کول چې دی د پخوا په نسبت اوس په نوو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب طرف ته ډېر زیات مایل شوی دی. داغه وجوهات شته دي پاغه کې د ټولو نه غټ خبر خدا ده چې زمون په سکولونو کې په کالجونو کې په یونیورسيټو کې چې کوم پروفیسرز دي یا ډاکټرز دي او پاغه کې چې کوم پروفیسران او ډاکټران مثلا د خپل ژبه سره د خپل ادب سره تړلې دي نو دا غید لاندې چې څومره مثلا سټوډنټس وی شاګردان وی دا یو قدرتي او نفسیاتي غونې امر دی چې د خپل پروفیسر هغه اثرات چې دي نفسیاتي اثرات هغه په شاګردانو باندې خامخا غورځيږي نو زه دا ګڼلی شم چې د یو پروفیسر لاندې لږ تر لږه 50 کسان نوي هلکان داسې وي چې هغې د دې ژبې او ادب د طرف ته راغب کیږي همدغه وجه ده چې په نن وخت کې ته کتلی شئ که په خبر کې کالجونه یونیورسټۍ دي که په ملکنډ کې دي که په مردان کې دي که په چارسده کې دي په هغې کې نوي زلمي چې دي هغه ډېر په دلچسپۍ سره او ګرم جوشۍ سره لګیا دي څوک پښتو کې ایم فل کوي څوک پښتو کې ډاکټر جوړیږي نو خبره دا ده چې زه کم از کم د دې حالاتو نه مایوس نه یم زه دا ګڼم چې نوی جنریشن چې دی هغه مخې ته راځي هم را روانم دی او دا نوی جنریشن چې دی دا به ځان سره په دې خپلو زړونو او دماغونو کې نوې مطالبې راوړي نوې غوښتنې به راوړي هغه غوښتنې به د دې خپل ادب نه کوي او کوشش به کوي چې که هغه غوښتنې په دې ادب کې کمې وي چې هغه غوښتنې دې را پوره کړي دا یو خبره شوله د کراچۍ مسله بیا داسې ده چې هغه د پښتونخوا نه مختلفه ده
د کراچۍ مسله د پښتونخوا نه بېله ده
بېله ده مختلفه ده د هغې یو وجه دا ده چې که څه هم اوس دلته کې هغه د ډومیسایل کیسه پیدا شوې ده او د ډومیسایل په بنیاد باندې مخ په وړاندې دا کېدای شي چې مونږ مثلا سندھ گورنمنٹ سره کینو د هغې سره د خپلې ژبې د خپل ادب د ادارو د قیام وغیرہ خبره وکړو خو د دې نه مخکې د دې خبرو گنجایش نه و چې نه و نو گنجایش به کله پیدا کیږي زه ګمان کوم چې اوس په دې وخت کې هم دا گنجایش نشته چې مونږ د راپاسو د سندھ گورنمنٹ نه دې څه قسم مطالبې وکړو خو په نږدې را روان وخت کې بیا دا دی چې مثلا سندھ گورنمنٹ که زمونږ د ډومیسایل غوښتنه کوي نو چې کله مونږ د ډومیسایل ضروریات پوره کړو د هغې په بنیاد باندې مونږ سندی شهریان شولو نو په حیث د سندی شهري بیا زه هم دا غوښتنه کولی شم چې صاحبه زما ژبه چې ده هغې ته دې په هغه نظر وکتلی شي په کوم نظر چې دلته اردو ته یا سندی ژبې ته کتلی کیږي همدغه شان د زه ژبې سره د ادب مسله تړلې ده نو چې د ژبې مسله حل کیږي ورسره به د ادب مسله هم حل کیږي د ادب مسله چې بیا حل کیږي دلته اکیډمي دغه کې راتلی شي یا څنګه چې پېښور کې دغه دی دا پښتو بورډ دی دغسې بورډز وغیره چې دي هغه هم راتلی شي خو دا به وخت هم اخلي او لا پکې وخت شته دی پښتنو خپل ځان دې سیس ته لا نه دی جوړ کړی د هغې غټه وجه دا ده چې پښتانه دلته صرف د مزدورۍ دپاره راغلي دي او د مزدورۍ نه بیا هغه خلک چې د خپل ژبې او ادب سره د دې یو کمیټمنټ دی یو جذبه یې ده یو همدردي ده نو دا څومره کار چې دلته کیږي که هغه لږ دی که ډېر دی خو هغه داسې دی چې دا پښتنو سره چې کوم اضافي وخت وي د خپلو معاشي سرګرمو نه زیات چې د هغې سره کوم وخت وي په هغه زیاتي وخت کې کار کوي او دی د ژبې دپاره څه ناڅه خپله اساسه چې د هغه په ریکارډ باندې پرېږدي هغې کې مونږ دا ویلی شو چې اوس یوازې جرس د بیجرګه په 13-15 کالو کې چې جرس د بیجرګې کوم کار کړی دی په حیث د جرګې یا د دې جرګې په توسط کوم کتابونه دلته چاپ شوي دي نو هغه په شلګونو کتابونه چاپ شوي دي او ښه معیاري کتابونه چاپ شوي دي افسانې په کې راغلي نظمونه راغلي دي غزلونه راغلي دي خاکې راغلي دي داسې نور ډېر نو زه دا ویلی شم چې په کراچۍ کې هم څوک چې کار کوي هغې کار کړی دی او هغې کار کوي دا بېله خبره چې د هغې سره هغومره وخت نشته څومره چې ورته په کار دی انشاءالله مخ په وړاندې به داسې حالات هم راشي چې دوی به وخت پیدا کړي او نور به هم ډېر کار وکړي
مننه د مشال ریډیو اوریدونکو قیصر افریدی صاحب را سره موجود دی چې د خبرې کولې دلته یو دما اخلو او د دمې وروستو بیا بیرته راځو
بسی دزانونو نا پر دکړو خلو لي ونكرو خداي خلو لي وني خلو لي ونكرو خداي خلو لي وني
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوری دلائسی دلتون پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
دا مشال ریڈیو اوریدونکو دا سندری رستو بیرتر ازو قیصر افریدی صاحب چې لیکوال دی شاعر دی ډیر سر موجود دی د کراچۍ نه د سر مخبري اترې کولې د دوی د ژوند په اړه د دوی د کار په اړه قیصر افریدی صاحب مونږ خصوصو خبري واورې دي که خپل کلام یا سو شعرونه اوریدونکو ته وړاندې کی نو اوریدونکو به هم مزه واخلي
ډیر ښه ده نیازلی صاحب ستاسو عمر دی او ماته منظور دی اوریدونکو ته به یو غزل واورم ایله من یم چې خوښ به شي د غزل مطلع عرض ده زغلی شویم
زغلی شویم
زغلی شویم سوایم کغلی خیم
کغلی خیم
زغلی شویم سوایم کغلی خیم مکالمه شم که په خپل زړګي لیکلی خیم
مکالمه شم که په خپل زړګي لیکلی خیم
مکالمه شم که په خپل زړګي لیکلی خیم او شعر دی لګ بزهم په دې ځمکه ځان زباتنه وکړم لګ بزهم په دې ځمکه ځان زباتنه وکړم لږ د وریځو د حجاب نه راوتلی خیم
لږ د وریځو د حجاب نه راوتلی خیم
او د خپل وجود د خرسانه مې اراده نشته لا د خپل وجود د خرسانه می اراده نشتله د زمانه پدرنو تلو ناتلل خیم
د زمانه پدرنو تلو ناتلل خیم
خو یو ورځ دراته وې چې خبر واوره
یو ورځ دراته وې چې خبر واوره
زلا تر اوسه درته وګیم وګنی ولا خیم زلا تر اوسه درته وګیم وګنی ولا خیم
وګنی ولا خیم
او په خپل مون کدردانی د خپل ځان نکواله په خپل مون کدردانی د خپل ځان نکواله رازه شکمار ستا پلاسو شوکېدل خیم
رازه شکمار ستا پلاسو شوکولې خل شوکېدل خیم
رازه شکمار ستا پلاسو شوکېدل خیم او فریب زده خلوصا بل چاته بحال نه وای فریب زده خلوصا بل چاته بحال نه وای د خپل جب په لوزونو را تړل خیم
د خپل جب په لوزونو لا تړل خیم
او مقتدا مړه په چوکی چوکی درد می گزارن نه کیږي مړه په چوکی چوکی درد می گزارن نه کیږي زده کیسر غونده دردونو کې پیرل خیم
زده قیصر غونې دردونو کې پیرل خی خیم ډیر مننه قیصر افریدی صاحب کو یو بل کلام وړاندې کې اوریدونکو ته ډیر خون بو کې ډیر خون دې مونږه واخستو
وکړه دسترګو او نظر پشانی مینه وکړه
وکړه دسترګو او نظر پشانی مینه وکړه
وکړه دسترګو او نظر پشانی مینه وکړه ک مینه کاندې د قیصر پشانی مینه وکړه
یو ځل بیا دا
وکړه دسترګو او نظر پشانی مینه وکړه کمینه کاندې د قیصر پشانی مینه وکړه
قیصر پشانتی مینه وکړه
او بیا د بیلتون سوار د راشي تا دی وغورځوي
بیا د بیلتون سوار د راشي تا دی وغورځوي
بیا د بیلتون سوار د راشي تا دی وغورځوي ته خود څړکه او پر هر پشانی مینه وکړه
ته خود څړکه او پر هر پشانی مینه وکړه
د څړکه او پر هر پشانی مینه وکړه او د علم څوک برا ټیټه شي او سب پدې کړی
د علم څوک برا ټیټه شي او سب پدې کړی
د علم څوک برا ټیټه شي او سب پدې کړی یو ځل د چا سره د غر پشانی مینه وکړه
واه واه واه
مننه او د خپل مدار نه د سپوږمۍ غوندې رڼا وشنده
خپل مدار نه د سپوږمۍ غوندې رڼا وشینده
خپل مدار نه د سپوږمۍ غوندې رڼا وشینده خپل کائنات سره د نمر پشانی مینه وکړه
خپل کائنات سره د نمر پشانی مینه وکړه واه واه
او ساحل تراشه خوسینې ته دی واپس وګرځه چپې چپې د سمندر پشانی مینه وکړه او شعر د یوې جلکې پرون د خپلې مینې ځوان ته وایل اوس چې مین شوې نو د نر پشانی مینه وکړه د کراچۍ ستړې مېلمه يم درنګ لبیا روان يم
واه د کراچۍ ستړې ملمیم درنګ تبیا روان يم
ما سره خاص د پیښور پشانی مینه وکړه
قیصر صاحب دا کل بیا وایا
د کراچۍ ستړې ملمیم درنګ لبیا روان يم ما سره خاص د پیښور پشانی مینه وکړه او قیصر پام چې سوداګانې دې را پرې نه باسي قیصر پام چې سوداګانې دې را پرې نه باسي خپل اوګو سره د سر پشانی مینه وکړه
مننه قیصر افریدی صاحب ډیر خوندور شعرونه تاسو وړاندې کړه که یو غزل یا شعر بل اوریدونکو ته ووایه نو ډیره مننه بئ ستاسو د پښتو ژبې ادب لپاره کار د چانه هم پناه نه دی او اوریدونکي د دې نه ډیر خوند اخلي
نیاز علی صاحب ستاسو امر دی په سر په سترګو هیڅوک درته نه راځي په خپله به یې وړي ژوند وچن وړی ده تر ګوګله به یې وړي او غم د سر ویښته دي هر وجود په خایسته وي
غم د سر وختوی هر وجود په خایستوی،
غم د سر وختوی هر وجود په خایستوی، تل بده پسروی تل تر تل به وړي،
تل بده پسروی تل تر تل به وړي،
او ګرانه په دې خلک د خبرو یو غونچک ده، ګرانه په دې خلک د خبرو یو غونچک ده، تا تم ساتل ده خو کله به وړي،
تا تم ساتل ده خو کله به وړي،
تا تم ساتل ده خو کله به وړي، او دې کې سو ګلان د پیغامونو دي تړلي،
دې کې سو ګلان د پیغامونو دي تړلي،
دې کې سو ګلان د پیغامونو دي تړلي، سپکوند پارسل دے تر کابل بھائی اوڑے،
سپکوند پارسل دے تر کابل بھائی اوڑے، واہ
اور شعر دے دلتا فسادی بیانیے دی وارد مشے، دلتا فسادی بیانیے دی وارد مشے، موم خل گئے براوڑے اور شڈل بھائی اوڑے،
موم خل گئے براوڑے اور شڈل بھائی اوڑے،
اور سور خودیو سا در سر سہرا نوار دا، سور خودیو سا در سرا سہرا نور دا، مڑ چ دن مرو نکڑی نوحال بھائی اوڑے،
مڑ چ دی مرو نکڑی نوحال بھائی اوڑے،
نوحال بھائی اوڑے، او ولی در نو پختم چی چا تور روانی ہے،
ولی در نو پختم چی چا تور روانی،
ولی در نو پختم چی چا تور روانی ہے، لاس کی دی ڈالائی دا تر محال بھائی اوڑے،
لاس کی دی ڈالائی دا تر محال بھائی
اوڑے، او مڑ مشی کیسرا پا غزل استڑے مشی،
مڑ مشی کیسرا پا غزل استڑے مشی،
مڑ مشی کیسرا پا غزل استڑے مشی، پیٹے دا ازل دے تر اجل بے اوڑے، پیٹے دا ازل دے تر اجل بے اوڑے،
پیٹے تر ازل تر اجل بے اوڑے، ڈیر مننا کیسرا پریدی سیب دا وخرا کولو دا مشال لیڈو اور دن کو تاسو دا کیسرا پریدی سیب کلام پخپلا داغنا اور دو دل تیوا دماخلو یو سندر بورو او بیا بیر ترزو
مخشان شطور پہ کیا بینور دے زل گیا، بینور دے زل گیا، شطور پہ گیا بینور دے زل گیا، بینور دے زل گیا، مزے مزے کوینا بینور دے زل گیا، بینور دے زل گیا، چھپتا میں نے دماغ
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اوریدونکو بیرته راځو په دې خبرونه کې. تاسو اورئ چې لیکوال شاعر قیصر افریدی صاحب را سره موجود دی د کراچۍ نه. قیصر افریدی صاحب، تاسو چې څنګه خبرې وکړې نو یو خو مونږ ته دا پته لګي چې تاسو کتابونه چې دي هغه زیاتره د شاعرۍ په باره کې دي او بیا په هغې کې ځینې د نثر هم شامل دي. آیا په افسانی طرف ته تاسو رجحان چې کوم دی تللی دی په هغې تاسو څه لیک کړی دی او که نه دی کړی، که په دې اړه اوریدونکو ته ووایي؟
بالکل نیازلی، دا ډیر ښه سوال ځکه دی چې د دې سره زما څه خبرې تړلې دي. نو هغه خبرې چې زما سره تعلق لري یا زما د هنر سره تعلق لري یا زما د هنري وارداتو سره تعلق لري، نو ولې د هغه خبرې زما لوستونکو اوریدونکو ته ونه رسیږي؟ دا حقیقت دی چې زما اوس یو مسوده تیاره ده د افسانو، لا چاپ شوې نه ده، خو نږدې وخت کې امید لرم چې چاپ شي. اوس بنیادی سوال دا دی چې د افسانې سره زما رشته چې ده دا څنګه پیدا شوه. نو دا ما د دې کتاب ابتدایي خپلو خبرو کې هم لیکلي دي. دا یو ډېر عجیبه غونې کیفیت دی، شاید زما شخصي کیفیت وي، شاید د نورو لیکوالو هم دغسې کیفیتونه وي، خو زما د ژوند او زما د فن په ما کې یو ډېر عجیبه عادت تا دی چې یو شی، یو خبره، یو کار زما د منصوبې برخه نه وي، د پروګرام برخه نه وي. یو ناګهانه په اضطراري ډول زه یو څیز ته لاس واچوم د عارضي وخت دپاره، خو تر څو چې هغه عارضي لمحې ختمیږي دغه کار سره زما لاس او اعصابو او نفسیاتو دومره منلی وي چې مخ په وړاندې بس ماته خوند راکړي. نو دا د افسانو کتاب هم دغه سو دی کې یو کیسه داسې ده چې هغه ما په هر حال لیکل غوښتل. هغه که د افسانې د معیار مطابق وي که نه وي، خو ما وایي چې دا دی د کاغذ احاطې ته راشي. هغه چې ما ولیکل شل یوویشت صفحې ته جوړې دی، د هغې نه پس ته زما د مزاج ما ته داسې یو دغه راکړو چې نو که ته دا لیکلی شو خو ته نورې افسانې هم لیکلی شو، نو بیا نورې ولې نه لیکې؟ نو په دې تیر لږ غونې وخت کې ما سره روغ څوارلس افسانې لاسته راغلې. هغه څوارلس افسانې نورالامین یوسفزي چې د افسانې ځان له یو نوم دی هغه پې سریزه لیکلې ده، او موس ما سره اوس په تیار حالت کې پرتې دي د مسودې په شکل کې، او هیله من یم چې یو څه وخته پس څه بندوبست به یې د چاپ وشي. نو دا د افسانې په باره کې ستاسو د سوال هغه جواب و.
نو که اوریدونکو ته ووایه چې مطلب وخت ورکول خو ډیر ګران کار دی، چې ستاسو د افسانو چې کوم د مجموعه ده یا د کتاب دی دا تر کوم وخته به هغوی ترلاسه کولی شي یا مارکیټ ته چې کوم دی راتللی شي؟
داسې ده چې زمونږ خپل چې کوم شخصي او ذاتي معاشي حالات دي، نو هغه خو مونږ ته دا اجازت نه راکوي چې مونږ د کتابونه هم لیکو بیا د کتابونه چاپ هم کوو. زه د کلاسیک پرندوی ټولنې د مدیر نعمت الله صدیقی داغه د مینې منندوی چې زما زیاتره کتابونه هغه چاپ کوي، خو که د هغه نه پاتې شي نو داغه دومره دلچسپي پکې ارومرو وي چې که هغه وس رسیږي نو نورو پبلیشرانو سره چا سره خبره وکړي او کوشش دا کوي چې زما لیکنې چې دي چې هغه بې چاپه پاتې نه شي. نو دا ظلم دغه سره زما چې کومه پرېکړه شوې ده په همدې خبره شوې چې هغه ماته وایي چې بس تا مسوده تیاره کړه، ستا کار تر دې ځای او ستا کار ختم شو، د دې ځای نه مخکې زما کار دی که زه یې خپله کولی شم او که بل چاته سپارښتنه کوم، خو دا کار به په څه صورت کې وبه. نو فی الحال به زه هغه ته په انتظار یم انشاءالله.
منګ هم هیله من یو چې ستاسو د افسانو دا کتاب یا دا مجموعه زر تر زر منګ ته او نورو اوریدونکو ته او د دې مینوالو ته ترلاسه شي. قیصر افریدی صاحب، په کراچۍ کې د مختلفو بیلابیلو ژبو چې کومې ادبي ټولنې دي داغوی لخوا چې کوم پروګرامونه کیږي، پښتو ژبه یا ادب پکې تاسو په کوم سټیج باندې نه یا څه ګڼئ چې ډېر پروګرامونه کیږي لږ کیږي یا هغو نه ځای ورته ورکول کیږي کوم چې نورو ژبو ته ورکول کیږي؟
والا دلته کې د نورو ژبو خبره چې تر څو ده نو زه ګڼم چې پنجابي یا بلوچي یا سرایکي دا ژبې خو د ټولنو په حواله د ادبي کار او کردار په حواله په میدان کې دومره نه ښکاري. ظاهره د اردو ژبه ښکاري، هغه د دې ملک ادارتي ژبه ده، دفتري ژبه ده، نو د هغې اهمیت چې دی هغه په خپل ځای د یو ضرورت په طور هم شته. بیا سندي ژبه ده او سندي ژبه چې دا د سندیانو ژبه ده دا دلته په نصاب کې وجود لري او کومه ژبه چې نصاب ته دننه شوه د هغې څه نه څه شکل کې هغه اهمیت چې دی د وګړي په شکل کې هغه مخې ته راځي. او د سندیانو د ټولو نه ښه خبره چې د ژبې په باره کې د هغه دا ده چې هغې د ژبې سره مخلص دي، ژبې ته اهمیت ورکوي، ژبه زده کوي، لیکل زده کوي، ویل زده کوي. همدغه وجه ده چې هغې خپله ژبه نصاب ته هم رسولې ده. نو دلته کې چې تر څو پورې د پښتو خبره ده، پښتو ظاهره ده چې هیڅ قسمه اداره نه لري دغه کراچۍ کې. دغه شخصي ټولنې چې دي دغه دي کار کوي او دا هم داسې نه دي چې ګنې مثلا دې ته چېرته سرکاري سرپرستی حاصلوي، بس دا دلته چې کوم خواران مزدوران دي د هغې د خپل وخت او د خپل جیب نه چې کوم څه زیاتی کوي نو هغه د ژبې ته ورکوي،
خپل مرسته ملاتړ باندې د هر څه کوي دلته په کراچۍ کې.
بالکل همداسې ده. بیا دلته داسې وي چې لکه آرټس کونسل دی، په هغې کې پروګرامونه کیږي یا مثلا کال په کال ادبي میله وي وغیرہ وغیرہ. نو په هغې کې دا وشي چې پښتو ته، سرایکې ته، هندکو ته، د نورو ژبو ته چې کوم وخت ورکولی شي، ظاهره د اردو ته خو زیات وخت ورکولی شي، د نورو ژبو ته بیا یو ګنټه وخت ورکولی شي، یو ګنټه وخت پښتو ته هم ورکوي. خو دې زمن کې زه بیا زیاته ډیپ یعنی ژوره تبصره ځکه نه شم کولی چې د پښتو دپاره دغه پروګرام دغه موضوعات ټاکل دا نو بیا د چا کار دی. دې زمن کې مونږ هیڅ حکم په اعتماد کې نه اخلي نه اخیستلی یو. زیاتره دا دی چې د پښتونخوا نه اباسین یوسفزی چې دی نو هغه د هغه زیاتره رابطې د هغه سره کیږي، ظاهره د پروګرام به هم د هغه لخوا ټاکلې کیږي او مونږ ته بیا زه پکې یو دوه ځله شریک شوی یم، نو مونږ ته بس موضوعات راکړي چې په دې موضوع باندې به ته خبره کوي، نو بس چې کومه موضوع راکړي په هغې باندې خبره وکړو هغه هم بیا په اردو ژبه کې کول وي، په پښتو کې نه وي، بس صرف لټر موضوع چې دا غلط پښتو لټریچر وي.
دلته چې کوم پښتانه میشتې هغوی ته څه پیغام ورکول غواړي چې خپله ژبه مورنۍ ژبه باید هیره نه کړي، خپل ماشومانو ته دا یاد وساتي؟
ولې هغوی ته پیغام ورکول به صرف دا وي چې هغه یو شاعر دی، د پښتو نشم ویلی نوم یې رانه دی وخت هیر دی، خو د هغه یو شعر دی چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. نو سمه ده، مونږ د کراچۍ غوندې په یو داسې ښار کې اوسیږو چې دلته کې ډېر زیاتې ژبې په چلن کې، زموږ په لارو کې، په کوڅو کې، په بازارونو کې، د دومره ژبو په منځ کې خپله ژبه قائمه ساتل، باقی ساتل، خپله ژبه نه هیرول دا یو ډېر لوی ازمیښت دی، یو ډېر لوی جدوجهد غواړي. او دا جدوجهد چې دی هغه په کراچۍ کې میشت چې کوم میندې او پلاران دي دا باغي کوي چې خپل بچي یعنی ظاهره د پلارو کوسو کې غي بچا سر پنجابي کې خبري کوي چا سر سندي کې خبري کوي نو سندي به په غالب کېږي پنجابي یا اردو به په غالب کېږي اوس د دې غلبین په نتیجه کې کچره دا وشي چې دا غي هلکانو د لاس نخپل ژبه خوېږي نو دا به کمالي وي دا به لوی نقصان وي او کدا وشي چې نور ژبه دې مزده کې خود نور ژبه تر څنګ خپل ژبه دې ورته زده وي نو بیا په کار دا چې په کورونو کې خپل بچي د داس یو عادت سره مخ کی چاغي د خپل ژبه چې دا په صورت ته هېر نشي نن سبا د میډیا ذریعہ ډېری دي رابطه م ډېری دي سوشل رسنۍ م ډېری دي کای اوسو کو غوړی نو دا غنه هیڅ کلام خپل ژبه نور کې دي شي او نه تیارې دي شي تازه ما پیغام ده
ډېر مننه قیصر پرید صاحب مشال ریډیو ته د وخرا کولو او ریدونکو زمونږ د نننې د خبرونه به دې پای ته رسی مونږ ته اجازه راکړي د خدای په امان
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سلور پینځه کنا پسته